سلام نو وخت مو خیر خرغلاست د دې محل خبرونه ته ایران د بشری حقوقو یو سازمان ویلي چې په دې وخت کې یو افغان بندي اعدام شوی دی. یاد سازمان چې د پنځمې په ورځ د ثورات لسمه پی راپور کې ویل چې یو تن افغان د هغو وطن بندیانو په ډله کې دی چې د نشي موادو د قاچاق په جرم د تیر یکشنبې په ورځ اعدام شوی دی. د ایران د بشری حقوقو سازمان چې له هیواده بهر فعالیت کوي وایي چې د دې بندیانو د اعدام حکمونه د بیر جند ښار په مرکزي زندان کې په پټه توګه عملي شوی دی. د اعدام شوی افغان زنداني هویت علی رضا الوزایی یاد شوه ده. دا سازمان تر دې مخکې هم راپور ورکړی چې د نور افغان بندیان د تیرې اونۍ په جریان کې د کارچ خر په قزل حصار زندان کې اعدام شوی دي. د ایران د بشري حقوقو د سازمان د معلوماتو مخې په روان میلادي کال کې د لمړیو څلورو میاشو پر مهال په ایران کې د اعدام شوي کسانو شمیر د تیر کال د همدې مودې په پرتله 15% زیات شوی دی. د ننګرهار ولایت کې د سختو بادونو او بارانونو لامل یو کس وژل شوی او دوه دیش نور ټپیان شوي. د خبره د افغانستان کورونو رسنیو د سیمه ایزو طالب چارواکو له قوله کړې ده. په ننګرهار کې د طبیبي خسره د مبارزې رئیس سیف الله خالد ویلي چې ټپیان روغتون ته انتقال شوی دي چې له ډلې 28 تنه تر درملنې وروسته رخصت شوي او 4 تنه نور له هم تر درملنې لاندې دي. د طالبانو د سئی چارواکو په وینا د دې طوفان په نتیجه کې دوه د مخابراتو په یو ګڼ شمیر ونې راغورځېدلې دي. د یو شمیر خلکو د لمریزې برېښنا هینداري ماتې کړې او همدارنګه د ننګرهار په بیلابیلو سیمو کې نور مالي زیانونه هم اړولې دي. تیر کال د سرطان په میاشت کې هم د ننګرهار په شمول یو شمیر ولایتونو د توندو بادونو، بارانونو او سیلونو شاهدان وو چې د طالبانو د حکومت د شمیرو له مخې 250 کسان پکې وژل شوي وو. د امریکا مرسیل ولسمشر جی ډی وینس ویلی دی چې امریکا به د پاکستان او هند ترمنځ په شخړه کې مداخله ونه کړي او ویلی دی چې د دې دوړو اتومي ځواک لرونکو ودونو ترمنځ جګړه په بنسټیز ډول زموږ کار نه دی. نوموړي د مې پراتمله امریکایي فاکس نیو سره د مرکې پر مهال زیاته کړه چې امریکا به هڅه وکړي چې د شخړې شدت راکم کړي خو نشي کولای له دوړو خو وغوړي چې وسلې پر ځمکه کېږي. پنس په مرکه کې ویل چې هغه څه چې مونږ یې کولای شو دا دي چې هڅه وکړو دغه خلک لکه څاره مشي خو مونږ به دی به داسې جنگ مینځ نه داخليږو چې په بنسټیز ډول زمونږ کار نه دی او د امریکا له توان څخه بهر دی چې کنټرول کړي. هغه زه تکړه امریکا له هیڅ و خو نشي اړېسلې چې وسلې پر ځمکه کې دي خو هیواد به یې د موضوع له ډیپلوماټیکو لارو تعقیب کړي. وینس ویل زمونږ هیله او تمه ده چې دا شخړه په یوه پراخه سیمه ایزه جګړه خدای مکړه پاټومی نه خته وانه وړي. اوس مال مونږ فکر نه کوو چې دا به وشي. تر دې وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارک روبیو د پاکستان پر بهرنیو چارو د پاکستان پر وزیر اعظم شهباز شریف ټینګار کړی و چې هند او پاکستان باید روان کړکیچ رقم کړي او یو بل سره نږدې کار وکړي. ورسره خبرم د لوبول ډګر دی چې د هند او پاکستان ترمنځ تازه توتر خو لمال د دوړو ودونو د کرکټ ستر لیګونه اغیزمن شوی دی. د پی اس ال پاتلوبي متحده عربی اماراتو د پاکستان سوپر لیگ سیالي تر نامعلومه نیټه د هند د غوړه لیگ مودي هم ازندول شوه دي. د ریوټرز خبري ایجنسی پاکستان کرکټ بورډ د مشر محسن نقوی له قوله ویلي چې متحده عربی اماراتو ته د پاکستان د سوپر لیگ د لیگ د پریکریټ د لپاره کړی دی چې لوبغاړي ممکن ناسم هدف ګرځني له خطر وساتل شي. یو لوبه د پاکستان د پنځمې په ورځ پر اول پینډي کې د زتونکي کرکټ چې له کبله زنداول شي ده. پورته وخت ریوټر سره د وی سرچینې ویلي چې د هند کرکټ سیالي زنداولې ده. دا سیالي چې د نړۍ له ټولو شتمن یا آی پی ایل بورډ د ورزشي لیکونو شمیرل کیږي هم د هند او پاکستان ترمنځ د نښتو د پیل له امله درول شوې دي. مننه دا چې د ازادي رادیو اوریدونکو یې کندی ولایت کې د 260 وخت زکون کنجونو مسمومه کېدل. افغانستان کې د پاسپورت له درکه دای تر لاسکول په تړاو تفسیری
دا پاسپورتونه اخیستل د دې شهادت لپاره نه دي چې هغه د وطن پر ګټه اوسي.
او خو سکې د هنرونو په نه پرمختګ نیوکي
هنر ټولنې ته پرمختګ ورکوي، ځوانانو ته فکر ورکوي، د ټولنې هویت څرګندوي.
خبرونه کړه نو راپورونه هم لرو.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د افغانستان د کندی ولایت کې ځینې روغتي مسؤلین وایي د دغه ولایت په کیتی ولسوالۍ کې 230 تنه خزینه زده کوونکي مسموم شوي چې تر لاسو د زیاتی وضعیت ښه نه دی او بستر دي. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې ویل چې دا ستونزه د تیرې چهارشنبې په ورځ کیتی ولسوالۍ د نجونو په یوه ښوونځي کې د ناپیژندل شوي ویروس د خپرېدو له امله رامنځته سوې ده. بل خو د مسموم شوي زده کوونکو ځینې کورنۍ وایي ماشومان د درې ورځو په تیرېدو له هم نه دي ښه شوي او ورته سخت اندېښمن دي. د طالبان د حکومت اړوند مسؤلینو په دې اړه تازه ځینې راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. نور حال د فیروزې زی په راپور کې.
دا په دایکندی ولایت کیتی ولسوالۍ کې د کیتی د اوناسو د لیسې د زده کوونکو د مسمومېدو پر مهال ازادي راډیو ته دراستول شوی ویډیوګانو غوښنه دي. په دې ویډیوګانو کې چې د دې ولسوالۍ روغتیایي مسؤلین او ډاکټرانو ازادي راډیو ته استولي ښکاري چې لسکونه انجونې زده کوونکي هرې خوا ته خورې وری پرتې دي او هڅه کیږي چې سیرون پیچکاري او نور درمل ورته ورکړل سي. د دې ولسوالۍ د یو روغتیایي کلینیک مسؤل او ډاکټر چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نو می راپور کې خپور سي. ازادي راډیو ته د پیښې کیسه داسې وکړه.
ساعت 9:30 بجې روز بودن کې ما اوپیډی مکدوم مریضم زیات درشتم. کارمندای ماری یک نفر زنګ زدن کې
دورزې نه نیمې بجې وې چې خپل ناروغان مې اوپیډی کول چې له یو خوندي زنګ راغی چې راشي داسې پیښه شوې. دا یو ناپیژنده ویروس دی، تر اوسه پورې موږ تشخیص کړی نه دی. د دې ویروس خپرېدل ډېر چټک و. لومړی د فریحې په نوم نجلۍ نیولې وه، بیا څو دقیقو کې نږدې 240 نجونو ته سرایت کړی و. موږ چې ورغلو وضعیت ډېر وخیم و. لومړی مو ځان سره هماغه د حساسیت ضد وړي درمل پرې تطبیق کړل، خو نیم ساعت وروسته مو وضعیت له کنټروله ووت، ځکه ټولو زړه بدوالی درلود، کانګې او سالنډي یې پیدا کړه. اکثریت از د کوونکو مو کلینیکونو ته انتقال کړي.
دا ډاکټر وایلا هم له لاسو تر دولس د کوونکو چې وضعیت ښه نه دی، دوی سره په کلینیک کې بسترې دي او یواز د کوونکو د دې ولایت مرکزی روغتون ته انتقال شوی دا. د غشان د دایکندی ولایت د کیتی ولسوالۍ او د دې انجونو د کوونکو چې ویل کیږي لا هم روغتیایي وضعیت نازک دی، کورنۍ ازادي راډیو ته وویل چې خپل ماشومان ته سخت اندېښمن او په ویره کې دي. د شایستې په نوم د څلورم ټولګي دی وی مسموم سوې د کوونکو پلار شریف ازادي راډیو ته وویل
هم بشتر هم دوسینو د اول سهلا فقط خارج پیدا کردن بدن شي. بعد از مو پیشکاری دوای اساسیت اینا استفاده کردیم، بعد از یک سال دیگه بعد از مو دیگه یک شب
تر ټول مخ کې د دې د ټولګي وضعیت خراب شوی وو. بدن یې شدیدن خارښ پیدا کړی وو. لومړی ورته د حساسیت ضد پیچکاری وکړه، خو وروسته یې وضعیت ډیر بد شو. کانګې کړلې، ټول مخ یې وپړسېده، سالنډي یې ورته پیدا شوه. مجبور شو د مو کلینیک ته انتقال کړه، هلته یې اکسیجن ورکړ، بستر وه. پرون راغلو خو بیرته یې وضعیت خراب شو، بیرته مو روغتون ته یوړه. زه او مور یې ډیر ویریدلی یو، ډیر اندېښمن یو.
د زهرا په نوم د شپږم ټولګي دی وی مسموم سوې زده کوونکي پلار چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نو می راپور کې خپور سي هم ورته کیسه کوي.
وضعیت شون او خیم است، نه فهم کیدم. دیروز هم خود در کلینیک و شفاخانه و توسط دکترای محلی اینا
و سی وضعیت در وخیم دی. پرون هم پا کلینیک پر دسیمایز و دکتران و لقوا کار وشو، قوز هم خشوی نده، بدن خارق لری چه سای تنگیج در جاری. کلا چه اویل گلوکوز یا کورتیزین ورتا ولگوی خوی، بیا چه کورتا ولاشی یا سو ساعت خوی،
دا کس خپل هم ډاکټر دی. یو وایي چې په دې ښوونځي کې اکثریت دا مسموم سوي زده کوونکي د همدې کیتی سیمې د سیمه ییزو ډاکټرانو درملتونونو په درملو تر درملنې لاندې دي او هیڅ ډول نورې اسانتیاوې نه لري. دا کورنۍ غوښتنه کوي چې زر تر زره دې پیښې ته د رسیدنې تر څنګ روغتیایي اسانتیاوې او روغتیایي ټیمونه ور واستول سي. د کیتی ولسوالۍ لږ تر لږه 8 تنو اوسیدونکو او فعالانو هم دا پیښه تایید او په اړه یې د اندېښنې په څرګندولو وویل چې دا دویم ځل دی چې دا ډول پیښې رامنځته کیږي. د دې ولسوالۍ د اوسیدونکو په خبره تیر کال هم همدا وخت په تیمران کلي کې تیمران ښوونځي کې ورته پیښه رامنځته شوې وه چې په خبره یې د هغې پیښې مسموم سوي زده کوونکي لا هم تنفسي ستونزې لري. د دې ولایت یوې اوسیدونکې او د ښځو د حقونو فعالې صافی عارفي ازادي راډیو ته وویل
رسیدگی به قضیه و به رسیدگی به دخترای مسموم شده شدیم.
موږ د مسموم شویون چونو به هیته در رسیدو غوښتون کیو دان چونې د سکرو به هیر تقوی ضربه ده. په تاسې هلکی چون چونې یوازې په ابتدایه کچه د سکرو اجازه لري، دا قضیه جنایت دی. دا د دې لامل کیږي چې د کورنیو ان هم دا د لومړۍ کچې زده کړونه هم زړونه ساړه شي. وضعیت د وخامت په لور روان دی ځکه د ډېری نجونو تنفسي سیستم زیانمن شوی دی.
په دایکندي ولایت کې د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا او پوهنې ریاستونو چارواکو او د دوی د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانع او د پوهنې وزارت ویان منصور احمد حمزه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي او نه هم نور طالب چارواکو تر اوسه په دې اړه څه ویلي دي. د یادونې ده چې دا په دغه ولایت کې لومړۍ پیښه نه ده، بلکې تیر کال هم د کیتي ولسوالۍ د تیمران کلي د یو ښوونځي شاوخوا اتیا ښځینه زده کوونکې او ښوونکې د نامعلوم زهرجن ویروس له امله مسمومې شوې وې.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته. په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت د پاسپورت ریاست تیر کال میلیونونو کسانو ته د پاسپورتونو ویشل یوه لاسته راوړنه بولي او وایي چې له دې دره کې میلیاردونه افغانۍ ګټه کړې. د دوی یو شمېر منتقدین انتقاد کوي چې دا نه کوم ادارې پرمختګ دی او نه لاسته راوړنه. دوی دا کوي چې دا د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې د سیاسي، ټولنیز او انساني ژور ناورین او له دغې بعده د ډلې سي او پراخې تېختې روښانه تایید ده. پورته وخت کې شمېر اقتصادي شنونکي هم په دې باور دي چې دا د افغانستان لپاره کوم اقتصادي لاسته راوړنه نه ده. ځینې پاسپورت اخیستونکي هم وایي چې سره له دې چې اقتصادي ستونزې لري خو پاسپورت اغلې چې وادي پرېږدي او لاملونه هم بېلابېل یادوي. جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو حکومت یو شمیر منتقدین ادعا کوي چې تیر زیږدیز کال کې میلیونونو کسانو ته د پاسپورتونو د ویش موضوع افغانستان کې د سیاسي، ټولنیز او انساني ژور ناورین او د غشان د دغه هیواد د ډلې او پراخې تېختې روښانه تایید ده. د دې ډلې د شنبهای ارغواني غورځنګ مشرې مریم معروف اروین ازادي راډیو سره په خبرو کې له نړیوالې ټولنې او بنسټونو او د بشري حقونو له سازمانونو وغوښتل چې د شمیرو ته پام واړوي او د افغانستان د خلکو په ځانګړي ډول د نجونو او میرمنو د انساني او اسلامي حقونو او ازادیو د ملاتړ په برخه کې عملي اقدامات وکړي.
آمارهای منتشر شده اخیر و اظهارات اخیر رئیس عمومی پاسپورت
روستای خبرې سوي شمیره او د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت د پاسپورت د رئیس روستای ترګندونې نه د کوم ادارې پرمختګ نه خاله او نه هم کوم لاسته راوړنه، بلکې په ډلهیز او پراخ ډول د میلیونونو افغانانو د تېښتې روښانه شاهدي ده او یو سند دی چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې سیاسي، ټولنیز او انساني ژور ناورین تاییدوي.
سیاسي، اجتماعي او انساني موجود در افغانستان تحت حاکمیت طالبان را.
د میپاتما د دغه بنسټ لخوا ازادي راډیو ته پر استول شوی اعلامیه کې راغلي د دوی موندنې ښیي چې د پاسپورت اخیستونکو ډیری برخه هغه ښځې او ځوانان جوړوي چې له خپلو اساسي حقونو بې برخې شوي دي. دا څرګندونې وروسته له هغه دي چې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې ملي راډیو تلویزیون د مې په اتمه په خپله ویب پاڼه د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت د پاسپورت رئیس عبدالکریم حسیب په حواله لیکلي چې دوی په تیر کال کې نږدې 2.3 میلیونه پاسپورټونه ویشلي دي او له دې درکه یې میلیاردونه افغانۍ ګټه کړې ده. د نوموړي په حواله دا هم راغلي چې د غوښتونکو د غوښتنې پر بنسټ دوی په ورځني ډول په ولایتونو کې له 2000 تر 5000 پورې پاسپورټونه ویشي. دا داسې مهال ده چې مخکې د طالبانو په حکومت د پاسپورټونو د ویش د پڅ بهیر په اړه انتقادونه مطرح وو. په ورته وخت کې د اقتصادي چارو یو شمیر شنونکي له دې ډلې د پوهنتون پخوانی استاد پوهان بشیر دودیال هم وایي دا کومه اقتصادي لاسته راوړنه نه ده، ځکه د ده په باور دا پیسې له مجبورو بېوزلو افغانانو ترلاسه کیږي. ښاغلی دودیال ازادي راډیو ته وویل
دا پاسپورتونه اخیستل د دې هدف لپاره نه دي چې هغه د وطن په ګټه اوسي، نه د اقتصادي لحاظه به د افغانستان په ګټه او نه به د سیاسي لحاظه. دا خلک متاسفانه موږ مهاجر کیږي او مهاجرت د غربت ژوند ده او دا نور هم په ټولنه کې پراګندګي، پریشانی راولي او د دې نه بر علاوه کله چې دا پاتې کسان چې دومره هجوم ګوري په دوی باندې هم یو نوی رواني فشار راځي. د حاکمیت عواید زیاتیږي او دوی دا ادعا کوي یو ډېر خوشحاله کیږي چې دومره پیسې هم ترلاسه کړي، پیسې د خپلو هیوادوالو د غریبو بېچاره ترلاسه کړي دي.
د طالبانو حکومت له 5 کلونو پاسپورټونو څه باندې 15 او له 10 کلونو څه باندې 10000 افغانۍ اخلي. ځینې پاسپورټ اخیستونکي هم وایي سره له دې چې اقتصادي ستونزې لري خو پاسپورټ اخلي چې هیواد پریږدي او لاملونه یې هم بېلابېل یادوي. د دوی له ډلې یو تن چې وینه غوښتل نومي